باغ آرزوها دل مست و جوان. د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تر شراغ لاس د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل شار نهمی امنیتی حوزې پورې اړوند درې میکرویان کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واورئ. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نسي راتلای چې سیمه ییزه همکاري نه وي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات اوس هم دوام لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د وسلوالو ډلو له فعالیتونو سر ټکوي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څیړو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي. په دغه ولایت کې د دې ډلې په اړه یو تحقیقاتي راپور لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې سي. او د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه د کابل ښار د هوا میدان پر سړک د قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. په لوګر کې پر یوه کور د هاروان د مرمۍ د لګېدو پیښ کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه او 40 دقیقې د کابل ښار د هوا میدان پر سړک قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د کره تلفات په اړه نه خبري وشودله. د انتحاري حمله پر داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د ملي شورا پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه. د پیښې له ځای عیني شاهدانو ویلي چې حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې تازه معلومات زموږ په روانه خبرونه کې اورېدلی سي. د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د برک برک ولسوال انجینر رحیم امین ازادي راډیو ټول چې پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ د قلاتقې په سیمه کې سوي ده. په یو بل خبر کې تیر شپه د اورزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 8 غړي ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وای پراتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. نورالحق لمینن د ملګرو ملتونو سازمان له پراته ادارې یو ان ډی پی سره د وټوند لاستیک پر مهال ویل چې ټاکل سوی په نړیوال راتلونکو د پولیسو د ماشینو مدیریت د افغانان لخوا وسی. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر دا مهال ملیونونه ډالر د پیسو د اعتبار صندوق لارې چې د ملګرو ملتونو د پراته ادارې لخوا مدیریت کیږي په پولیسو مصرف کړی دی. د افغانستان ولسمشر تر دې وړاندې په شورو میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. او د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه 1000 او 1000 کیلوګرام متریاک ترلاسه کړی دی. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مخدره مواد له یوې نښتې وروسته په تېرې سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چاناقه الکو زې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره 9 نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې ویانا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې.
If there is an agreement, there will be a lifting of sanctions.
دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه به لري شي، خو که تړون عملي نشي داس یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاری کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لا ډیر وختي ده چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبري رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغیانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې په بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځال یې دا حمله کړې ده. د امریکا یو جګپوړی سناتور وایي تېره اونۍ سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرلو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څخه مده وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس ایکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس ایکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالول له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر 6مې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنی د جون په 1مه په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ آتن ته د دغه صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو پور باید د افغانستان په وخت 2.5 بجې ورکړل شوی وی. آسیایي مارکیټونه نن بېرته یو څه ښه شول. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرې ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووځي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانو شوو اټومي تاسیساتو ته نږدې ساحه کې لګېدلی. د اوکراین د عاجلو چارو اداره وایي د اور د مړ کولو لپاره چې شاوخوا 130 هکتاره ساحې ته پراخ شوی، 130 تنه اور وژونکي، یو شمېر لارۍ او الوتکې استول شوي. دا نه ده معلومه چې اور د چرنوبل د 1986 اټومي ککړې شوي سیمې ځینو برخو ته رسېدلی او که نه. چرنوبل هغه مهال د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي چاودنه وه. د تېرې شپې اور لګېدنه په اوکراین کې دوهمه ستره پېښه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل په دریم میکران کې ځانمرګ برید سوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. ولسمشر غنی د سیمه ایز همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمه ایز همکارۍ په افغانستان کې بنسټیز تغییر نسی راتلای. په هلمند ولایت کې په یوه ځانمرګ برید کې د یوه ولسوال په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي.
دوه ملکي هیوادوال شهیدان شوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي.
د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وو. او په ننګرهار ولایت کې د داعش سخت دریز ډلې غړي څوک دي؟ دا ډله په ننګرهار کې څه ډول فعالیت کوي؟
ځین چې کومه دعوه لري چې مونږ د د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زمونږ امیر دی. نو څومره لایحې چې بغداد کې تطبیقي هغه به په افغانستان کې هم تطبیقېږي.
یو ځایي اوسیدونکی و. د خپرونې په دوهمه نیمایه کې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي مه هېروئ. ازادي راډیو اوري د کابل شار په نهمه امنیتی حوزه سره اړوند په دریم میکروین کې نن یو ځانمرګی برید سوی. زموږ همکار نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره له سیمې را سره دی. شفق صاحب، د دغه برید د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اول خو باید دا ووایم چې دا انتحاري حمله د کابل ښار په مرکزي سیمه یعنې دریم مکریانو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د افغانستان سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې د قاضي پلازا مخې ته شوې، چیرته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. ویل شوي چې د یو کورلا ډوله موټر په واسطه دا انتحاري حمله شوې او هدف یې بهرني ځواکونه وو. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو اړه سندی ویل شوی، خو عینی شاهدانو ویلی چې دوی لیدلی چې بهرنیو ځواکونو ته هم په دې پیښه کې تلفات اوښتي او ملکی وګړو ته هم په دې پیښه کې مرجوبله اوښتې ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تلفات سته، خو ده نه بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو د رقم یا د دقیق شمېرې په اړه څه وویل او هم او نه هم ملکی وګړو ته. باید ووایم چې دغه سیمه چې دا ډیره د ګڼګونه لري او دغه راز د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تګ راتګ هم زیات دی په تیره د بهرنیو ډیپلوماتانو، او دغه راز دغه سیمه چې انتحاري حمله پکې سوې ده دا د امریکا سفارت هم حدودا 300 متره شاوخوا واټن لري. تر دې وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ هم دغه سیوا حمله شوې وه چې هم انتحاري حمله وه او هم وسلواله حمله وه چې دوه یا درې نفره تنه پکې ملکیان ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. د نن ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی دی. بلې ملالۍ جانې،
ډېره مننه شفق صاحب د معلوماتو څخه. مو نسیم شفق و چې د دریم میکروین د نننۍ حملې په اړه یې معلومات راکول.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمایزه همکاري اړینه بولي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قرباني ورکوي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې پر افغانستان تحمیل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای. خغلی غنی وایی پا افغانستان که اساسی بدلون د سیمه له همکاری پرتا نشی راتلی. نو زمون طول گواندی هوادونا لحن ننیولی تر آزربایجان او روسی پوری د افغانستان د سول او ثبات شریکان دی. د افغانستان راتلون که لسیمیز و همکاری سره تړاو داری. د افغانستان راتلون که دیر ارتیا لری چه پا سیمیز سطح ورسره همکاری وشی. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتبا د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در قبولیت کندوز از ده مملکت مختلف جنگجویا
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنگیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاري او ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په نارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وارې ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندهار چارواکی وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات چې تیره اونۍ پیل سوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسیمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د جړې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دی. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو دوو ورځو تصفیوي عملیات په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړې ولسوالۍ لپاره نامنحاد ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان لري اوښتي؟
د میوان پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري. دوې ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او تر دې یوه ورځ وروسته د ملي اردو یوه هلیکوپتره په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل شول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تفسیر نه دی کړی.
ازادي راډیو اوري. په هلمند ولایت کې وزانمرګې برید دوه ملکی کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د هلمند امنیه قومندان وایي برید کوونکي خپل هدف ته ونه رسید. برید د موټر بم په واسطه د هلمند د امنیتي قومندانۍ د شاو دروازې ته څیرمه پر یو برج سوی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تای راکوي.
د خبرې چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قومندانۍ ختیځ دروازې ته څیرمه د پرېدارې پر یو ټاور سوی دی. د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ ترڅنګ شاوخوا کورونو ته ځان رسولی دی. تر امنیه څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل رسنیو ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او دوه نور وژل سوي دي. کمانډان وویل تر 14 وروسته دوه نور برید کوونکي چې درنې او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه کمانډانۍ ته ننوځي خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
دوه نفر نور انتحاریان چې غوښتلې دي د انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړی معنی خواته هغه هم په ورګر ورختای سره په شاته منډه کړه او پولیس په تعقیب کې وو او د پولیسو لخوا نه وویستل شول. ایوی انفجار ورکړه چې ټوټه ټوټه وو. دوه مې درې مې هم دغه وو چې له سلاو وسلو د شان سره تاسې ویني تصویرې او سلاوې چې د لاسته راغلي هم تاسې ویني. دوه ملکي هیوادوال شلیان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې مې جنسي نه موږ راوړو غلطه او وضعیت نورمال وو.
نبی جان ملاخیل ول په دې عمله کې پولیس ته ځان نه درسولی. کمانډان زیاته کړه د برید په اړه د وړاندې معلومات درلودل او خپل تدابیر یې هم نیولې وه. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یوه سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی ته 40 ټپیان راوړل شوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د برید سیمې ته څیرمه دغه کورونو څخه وروړل شوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل برید د مازدا موټر په واسطه ترسره شوی دی. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان شوي وو.
ټپیان وګرځې تر سرې وینې بهیدلې نور کوچنیان بوتلې غتراتې چې نه وټه ټپیان شوي
موږ کور ته ورک موږ کور ته نه ننو تلې چې څوک کور ته ستاسو څوک نشته.
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګې برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لوی لار د پولیسو پر امنیتي پوسټه باندې د موټر بم په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس وژل شول. درې ملکیان او درې پولیس نور هم ټپانسول ته دا ولیدل چې تر اوسه د دې ځانمرګې برید پرچا په غاړه نه ده اخیسته. محمد علي استایب د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسأله زیاته شوې ده. خو راځي چې واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په یو مفصل تحقیقاتي راپور کې دا او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې پرتې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشا ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپوټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د ایس ای څارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت داول لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره کومه څومره لهي چې بغداد کې تطبیقي او په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې دا و چې په امارات اسلامي په خلاف یې ول نغه او کوم اقدام وکاو داخله کې د یو چا پوری محدود وتړل چې دا غه او د پاکستان د ایس ای څارګري ادارې خلک دي او دوی نظر چې دا صرف د افغانستان پوری محدود دی. موږ دا نه وړو چې افغانستان پوری صرف محدود شي، بلکې جهاد کریم احمد او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمن توپیر په څه کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعال و، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه د غوښتنې کړې دي څو مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بې د عذره به ډاکتر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ورسره وي. نورې دا ولول په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او دغه شاینو مخدره مواد پاک لبانی دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې آینده په سرپ خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. دی وایي د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د عشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 1.5 زرو کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهزې دي.
هغو به خو د ولس نه راغونډولې د عشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، که نه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغو به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې. او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده، خو د 20 زرو نه 30 زره 40 زرو کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغو 500 او 600 ډالر معاش دی. خلکنه بی موټر لري، خریداری په بازار کې ډېره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډېر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېر یې اوس د خپلو فامیلونو سره یادو ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري یې ډېر پاکستانیان د اورګزیو جلسې او د خیبري جلسې تیره پیردي کوي. قومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزي دي، ډېر پکې اورګزي دي. کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي، اوس هغلی د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکرې طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکی استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سوچ کوم هغه څه چې یاغي دی د سیمې د استخباراتونه، د هغې د ختموي دپاره دا ګیم روان دی. ځکه هغه څوک چې ارام دی هغه د دیو خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه د دیو سره ملګري کېږي، ټوپک ورسره اخلي. هغه څوک چې هغه نه د هغې د خفه کولو له خاطره، دا یو دروني حرکت دی، او د دې حرکت تر شا حتمل یو بله برنامه شته دی. زه خو په دې خیال یم.
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغه ډلې لومړی نرم دریز نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ، په دریز کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اوپراتیفي او رواني جنگونه دي، اوپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و، نه شته، نه بهي. ځکه چې په دوی لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونو ته مخه کړې ده، او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره هم جفا دی. او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې، زموږ دا جرات هم لري، دا توانمندي هم لري چې دوی په لمنځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یوه ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم داعش شي دی، او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی. هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللې دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي، چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره، د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالې نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکډه شوي او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګه شاته پاتې کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
منندوی چې له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونې دوهمه نیمای تر رسیدلی او د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جان آقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نن ماسپښین یوه بجه او شل دقیقې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک دریم میکروان کې انتحاري حمله وشوه. د فیق له ځایه عیني شاهدانو ویلي حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي خپاره شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق قلومي نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیایي ادارې UNDP سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 10 ضرب الاجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځونه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. او د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانه شوو اټومي تاسیساتو د نږدې ساحه کې لګېدلی دی.
ازادي راډیو اوري اوس وخت را رسېدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و ساین وخت کې تکبیر ویل کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلک وو تقریبا 13 کسه به ټول ونیول وی تکول وی وهل غلا فتحې ترې مات کړې او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقتان ورته وی بیا هلته چې بوتل یې واسپای وساتل پاس لاغې بیرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ د دوکاندار خلک یستو، د ورځې دوکان کې یستو، په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت، نه موږ خو دولت خلک نشو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی؟ قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نیمنګ بوتلو د پندکستان دره ته اوته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو اهلی و ټاکولې؟
وو ټول د اتل اسکاس داسې وهلی و چې د ځنه وای نن دکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې نن فجر کېږي، حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دوه خلکو مخنیوی خود په پیشرفته دولتونه نشي، نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ، نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مې اشاره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیسو قمندان ویوړل، دا اتلس کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړل. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و، دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو موږ ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قمندان لرو. وروسته چې دوی موږ یې ویوړو، د موږ سپینګیري ورغل قمندان ته ویلې چې داسې ولسوال ته ورغل، ولسوال بېخي ځان پټ که، خو قمندان ویلې چې د ما د وسې پورته کار دی. هغه هم داسې یادې وړې خبرې وکړې.
قمندان د امنیې قمندان
و د امنیې قمندان د سیاست که دوی که مجرم وای جرم نه درلودلی، موږ قمندان ته د موږ سپینګیرو ویلي وو چې تا دلته قمندانۍ ته به م راوستي وو، نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته بیولي؟
شخصي ځای یعنې هدف هم څه شی دی؟
شخصي ما کلي ته د شخصي قمندانۍ ته بیولي، نو شخصي کلي ته هم چې کوم ځای کې قمندان دی.
دلته د محلي پولیسو پوسته دی تاسو په کلي کې؟
د موږ کلي کې د محلي پولیسو پوسته ده. وو
بیا تاسو هماغه بندیخانې ته همالته بندیخانه لري مخکې؟
نه نه، د منګه کلی چې دی سرخی نومېږي، د ولسوالۍ پوسته دی، دلته امان انفجار کوي، هلته پوسته ده، د دې مرکز د دې قمندان چې دی د فندقستان کلي کې دی، موږ یې هلته بیولي وو.
بل کلی ته اولته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوسته کې د څه کوم ځای چې تاسو یې بندیان؟
نه نه، ما ته یې کور کې واچلو.
ښه، بیا یې د شپې ډوډۍ در کړه یا څنګه؟
نه، دلته ډېر ووهلو، ډېر یعنې چې د اندازې نه زیات، دلته حتی د باز هلک په خوله غوږ یې خوله ولګه، غوږ یې پرې کړی دی. بیا ته هغونه
همدا خپله قمندان د دې هلک په غاړه خوله ولګه؟
نه، د هغه عسکر یې نو، ما خپل قمندان ورته ولاړ.
محلي پولیس؟
و محلي پولیس.
د دې قمندان په امر؟
د امر. و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا اتلس کسان دی، دا ټول شکنجه کړه، نو د یو په خوږې خوله ولګه او له غوږ یې حتی پرې پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
والا د خلک داسې دی چې کل په ویرې وحشت کې دي. دا زه چې هم زنګ درته وتمې، والی د دې نه یېرېږم چې آواز مې ونه پېژني. د دې خبرې نه خلک یېرېږي، خلک ما د ځان سره هم حتی دغونه وحشت خپور کړی چې څوک د ځان سره هم یادولی نه شي.
اوس څه غواړئ تاسو همدغه کسان چې
غوښتنه همدغه ده، غوښتنه همدغه ده چې آینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي، نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشی کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیې قمندان محمد زمان مموزي سره طرحه کړه. مموزه سب، نو دغه اصول څه دی؟ کله چې داسې چاودنې کېږي، دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي؟
مننه، دا خو د خلکو ادعا ده، په هر صورت موږ نه ردوو. که دا خلکو قانوني مراجعو ته مراجعه کړې وای، د تاسې د راډیو نه غیر هم موږ ورشدګي کړې وه. هلته عملا دا یو فرعي سړک ده د کلي منځ کې، ده دا د کورو په خوا کې تیر شوی. دا اوس مین داسې دا منطقه داسې ده چې شګه وه، یو خاوره و، خلکو دا خاوره لرې کړه، مین کېښود. دا منطقه غرنۍ ده، تپزار ده، دا تپزار کې مې نه خودل خخول، کولنګ غواړي، جبل غواړي، اواز کوي، دا کورونه دي، دی اواز اوري، خلک پیاده چې سره کور خواږه تیریږي، غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي. د کور مخ کې مې نه واخلند، حکومت سلور کسه مې نه وهل، دوه شهیدان شول، دوه تکته کال ته وشه په غانه کې پراته دي، یو په خطه شو، دا بل په خند لري جماعته. دا نو دا خلند حکومت دې کلی نه دي پښتنه صلاحیت ونه لري چې دا مې چار اور اسمان نه راغی، پیریان کې خود، ملکو کې خود، چا کې خود. دا اصلا موږ خودونه حق لرو چې پښتنه وکړو، یا پولیس محلي، یا پولیس ملي، یا سرنوال، یا بل. په هر صورت کدی ازیات شوی دی، کومه قانوني مرضی ته عریضه کړې ده چې موږ پښتنه نه کړې؟ هلته قومندان یو ولسوالۍ هغه ته عریضه کړې وه، که مشتاق ډېر ظالم و، ناروا و، نو ولسوال ته عریضه کړې. که بیا هلته چا عریضه نه واخیستې، ولایت ته به راغلي وو، ولایت مقام ته عریضه کړې وه.
دسې دی مموزه صاحب، وبخښئ، ډېره بخښنه غواړم، تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه، وایي هلته یې موږ خبره چا ونه منله. تاسو پوهېږئ چې دا د سیمو خلک هم له وسلوالو طالبانو یېرېږي، او هم دلته کله چې حکومت کې دغسې مالي پولیس دوی سره بد چلند وکړي، دوی ویریږي. دوی وایي کله چې موږ ویوړو بل کلي ته، والته دوی شکنجه کول، وهلي، ټکولي. د یو ځوان په غوږ د قمندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاښ لګولی، وایي شواهد لرو د دې غوږ پرې کړی. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله ترسره کوي، نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړئ؟
په هر صورت موږ په هېڅ صورت خپل پولیس خود سره نه پرېږدو.
دا خلق کو چې دا اوس مونږ خبر د تحصیل طریقه خبر شوی اقلن کدا خلق ولسوالی کې چا د دوی اریزه نو افسنو ولایت ته مراجعه کوي وا یو دغه اوس په افغانستان دروازې واځي دي د ټولو مقامات او خلک د ریاست جمهوریت دفتر رسیدل شي دا د وزیر داخلي دروازه د مرلو سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدل شي د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو طریق نه وي چې ما غوږ باندې غاخ لګولې د مونږ بسو کو زه خو نو وسو مونږ علم غیب لرو نو کومه نن مشتاق مو ته گزارش وکړم دی ولسوالی نه کوم راپور غل نه د خلکو ماته زنګ وهله نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مونږ کومندان ته جزا ورکو یو ځل دې ما دفتر پورې شي دا خلک ما پیژنې ځان کومندان نه نیم چلته مداره کوم مسله تمیز خبري کوم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم که خلکو ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل یو غوډونه خو حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د مونږ کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای تعالی
یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر دلاس نه تللی راولي مونږ ته ځراکي طالب کمانډان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دغه لار کې خطر ده دی خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیو خامخه دواړو طرف نه ملت ضربه خوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین دي کلو باندې دي که طالب د یقین په کلو راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې ډجه کې اوس دې کې به څوک مقصدي دا سپینګری راټول شي خلک راټول شي تعلیم مخې ولې نشي دي اقلن دي پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول دي اقلن طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بلري دي هدف څه ده اقلن خلک دي مخونی شي خلک دا قوت لري مخکې ریشه به جمهور ویل شي دا ستر او ټانګ او توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده چې خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک نشي راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستان په کې نشته د دغه ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مګه کور کړي خلک دي فلرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مخ کړی ده د توپک اخیسته خپل کلیوالو شنی هدف مې دا و چې مونږ دغه د بته باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نه شو زه او دا کومندان یار څه وکړو مونږ هم نشو ناشتې نشي به کفایت اداره نه مونږ واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانانو یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
بالکل دوی څه وخت تاسو د شي موزه سه
اختیار او خدمت ما
یعنی جمعنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسی کوي
او دوم چې زه ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوالو کې کومندانو ته موږ پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوار سره
او کور ودان ما موزه سه د وسلینم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله د دې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی زموږ یو شمیر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو
الو السلام علیکم د روزګار نو ولایت ته چارشنو د ولسوالۍ يم مردا اشرف غنی ته ساته آرام دي چې زموږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلاري ز ټول زموږ ته یو دغه کې ریو د مریضان مصر کم وی سو او چیر ولار سو د زموږ یو مرګ مردان نه لرو نه شپه خانه سره یو لار ای لدی چې نه ته نه دلین موټر سره ټول بند دي مردا پیغام دی وسلام
زه عمر کوچی د زابل ولایت څخه خبره کوم کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دا دیش کال دغه څه کم پرولونه زمانه پېت کې په روډ لول د کابل خواته روان دي ایا موږ نه پیو چې دا پرولونه په کومه خواته دي نو څه کال چې د موږ مالداري لورو په نورو کلو به موږ تنزل خروار پرول سره نه څه کال موږ دې خروار لا سلوي خروار برانې سکپایت کې وکاو نو ایا دغه معلومه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي دغه پرولو پته نه لګي دا کوم خواته دی دا معلومه مو څه کو دا پرولو بیا مو ته خارج ولسم شهر اړیکه به د کومه کوه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نشته پرولونه اوس لا غواړي هغه په روډ باندې پورته دغسې پرولونه په موټرو کښې روان دي چې د دېرش کاله زما نه په یاد کېږي زموږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه وکړي دا پرولونه به نو موږ د مالداري چپه کوو د کندهار ولایت ته دغو علاقو ته لوړ روان دي اوس
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان ولایت د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړې نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر اشفانی ته دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهیدا ساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ شی هم نه لرو فقط السلام
غزنی والا جسان ولسوالۍ کښې ډېر بد حالات دی لارې باندې دي اعمالات نه کېږي د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر مام خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله دی چې دا لارې خلاصې کېږي د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي کلینیک کښې هم ادویه دوا نشته
بله السلام علیکم تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل دی زمونږ دا د مرزې د سړک سرې شوې ده او کار پرې نه پیلېږي دا دوه کاله کېږي سرې پرې شوې ده کار پرې نه کېږي چې دا څه علت دی پیسې را ځي او خلک یې خوري مونږ په دې نه پوهېږو چې دا څه علت دی او د مرکز هلکان دي ټول بېکاره دي ټول په جنګ په عملو باندې اخته دي مونږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي بل د پیغامه چې زمونږ دا کار وشي نور در د ښه ژوند غواړم
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د بلمغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ په بلغاب ولسوالۍ کښې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازاد یو چې زموږ خلک چې موږ نه بازار ته پرېږدي نه زموږ کارونه کښې دوکانونه به ټوله کول چې موږ څه وکړو موږ چاره څه
السلام علیکم شیرباز خبرې کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی بېګا ورځ د ټولو طالبان را وختي پاکستان نه چکپین اچولی دي اردو پولیس سربازان یې لټول باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي د اشرف غني نه دا خواهش لرم چې را دې شي بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دې پوښتنه وکړي ولې طالبان را لېږي وایي د پکتیا والي نه م دا خواهش لرم چې بس جدید دی دې پوستې مخنیوی دې وکړي د نهري کنډو باندې سرحدي پولیس دې واچوي وسلام و احترام
زه محمود الله د نیش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې یم زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې یو بحث جوړ شي دا چارواکي را وغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي دوبیان د دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د نیشت ولسوالۍ نوم به په تاریخ کښې ورک شي دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت دي چې واخیستل شي سم نیمه بیا د دیکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کښې وویشتل شي د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کښې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي د کشر نسل الفان په دې کسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دي او چارواکي ورسره شریکان دي چې چارواکي وغواړي په ضرب د دوه ساعته کښې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي لوړ پورې چارواکي خبر نه دي او کښته د چارواکي نه غواړي چې بند شي هغه خپل امتیازات خپل کریډیت پر دې باندې اخلي وسلام د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کښې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دي او ډېره بیا نچي دا کوکنار سره راځي ناوله د خلک راځي د لې کښتو کوکنار کوي بیا نچي ورسره ډېرېږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز و یو خربوزه و هندوانه و کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي دا په دوبي کرل کېږي پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېرېږي کروندګر یې هم تباه کړل چې تېل یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطان دانه رقم عمل شروع شوی دی دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کښې په دې څلورو ولسوالیو کښې دا کښت په
په دوی به شروع شوی دی چالانه د اوسه ایسته واساده کال شروع دی خلق ولر دی کری چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړه هم غوانه ګران کړه خو نه یو جات ترکاری باندې ګران کړه او هم د وو څاګانې شوکړې کښته وو په تقریبا اوس یو نیم سل متر ته رسیدلی دا هر ورځ به واړی مصارف واړی تیل واړی او هر ورځ دوا واړی نو زما د بولپور چارواکو سره دا هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زومي او نو د میوجاتو تخمونه او نو شانوار کې چارو کې چې خلک ګټه کوي واخی ساجرات پیدا کوو اجر او دغه کو نو دا کوفنار باید بند سیمانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نو کارونه هم کې چرکی هم کې والسلام علیکم
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ما د اوس حکومت کې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک جوړ شوی دی دا نه کار ډېر قرار سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کار ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لارې ډېر ستونزې دي. السلام علیکم ورحمۃ
زما اول د معروف روډ په اړه د پلاویدانې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه روډ چې کوم غوره د خیزیات لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه پلاویدانې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د موخه د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات تر پسې یا غوره تر هغه پسې زیات شي. دغه غوښتنه ده چې باید د پلاویدانې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکزو او زموږ ګرانو وطنوالو ته ورکړي. والسلام په احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې پاته دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکې کې یو شی نشته پکې کې خلک ټوکر ټوکر دي. خلک در په دره دي نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي. زما پلاستیکان ټولوي کورونه باز کې لږ وږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي ټول سکتور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزندي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي. دا چې خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړي وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورګدان ولایت چاچنه د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خداسته د وشي په بازار کې دا ډېره کمزوري ده. زه د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت د ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خده چې ده ډېره کمزوري ده. اوس په دی څو وخت کېږي کراره بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بره بندې در سهار ته څلورو بجو پرې. هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خده چې ده ډېره کمزوري ده. خلک پر ډېر دي د ورځې بلا بس کار نه کوي. پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومنې. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په تماس کې یم. د دغه نوي حکومت لویه توفه چې موږ ته راکړه هغه توفه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل. او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزاره دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرفانی صاحب څخه او محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بورات د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو د حکومت نسبي کولی پېښ دی بل چا ته استعفا ورکړي بل چا ته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب اجرائی رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. د رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کی چې ټول مسلمانانو ورونه په دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لمن نسی کوله دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي ټول مسلمانان ورون لمنځ وکړي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې ته سوای د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په پای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغونه ډېر بندیان دي؟ آیا دغه چې شپاړس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره په خلو خلو نه ستې دی او دې وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی. خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم عبد الله په کلام کې ده
السلام
بله. السلام علیکم. زبدا سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي. غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه نویسات تاسو د پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځو مشکل دی او هر څوک له دوی د ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یې. یعنې زموږ د ولس صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ پرې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مسوولیت والا را روان دي، ملات والا را روان دي چې یو لاکشو زره افغانۍ مسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې دوی میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي، یو لاکشو زره افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې لږ کړي او دونه ظلم نه کوي ځکه چې موږ درته د کار کېږي او موږ درته به کور شو.
السلام علیکم. زه نثار احمد د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلان یې پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او زر غریبي نه کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو څخه دا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکې ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تلر مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا مشکله وس نه لري چې رانیسي کلری هغه نه سرهشتلی نو خامخا خو زرنج مټر دا شی سړی نس پیدا کولی. موږ د لوړ پوره مشرانو څخه دا غواړو چې دا ژر د جری لکې. وسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه باید و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله و نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته، د اسلام د افغان د مرګ په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي، اردو و ولسوالۍ و په لوسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو دا مظلوم ملت غږ دی دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو سه که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بېخي د خلکو مشکلات نه کېږي، بېخي داری په تاسو بېخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشې او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا هجرت وکړه. وروره که بېخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره کتل کړل وروره، که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایه داره سړی همیشه همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده، ورور سره والي ته هم سره والي هم د ده په ګټه ده، محکمه هم د ده په ګټه ده، سرمایه داره سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمېرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.